درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. زه اسمت څاروانیم. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کندهار ته تللی او هلته یې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره لیدلی دي. په کندهار کې د طالبانو امنیت قومندانۍ په یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي چې د امنیت شورا یاد پلاوی د دوشنبې په ورځ له امنیت قومندان رحیم الله محمود سره د پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاریو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. له ډیرو جزئیاتو پرته په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار امنیت قومندان د ملګرو ملتونو دغه پلاوي ته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو مرکزی چارواکو او ملګرو ملتو د دې کتنې په اړه لاسنه دی ویلي، خو مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې یوه ډله بهرني استازي د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخونزاده سره د لیدنې لپاره کندهار ته ځي. د افغانستان د ریل لارو ادارې له یوه قزاقستاني شرکت منصور فاتح سره د حیرتان مزار شریف د وسپنې پټلۍ یا ریل لارې د ساتنې او د انتقالاتو د همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه پرون په کابل کې لاسلیک شوې او ارزښت یې 8,300,000 ډالره اټکل شوی دی. بختر خبری آژانس د وسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په قول ویلي چې مخکې د حیرتان مزار شریف د وسپنې د پټلۍ د ساتنې، څارنې او انتقالاتو موافقه شاوخوا 15,000,000 ډالره وه. د قزاقستاني شرکت منصور فاتح مرستیال بیسن بای مخانوف په کابل کې د موافقه د لاسلیک په محل شبنه کړي چې د وسپنې پټلۍ افغان انجینرانو او کارګرو ته به مسلکي روزنه هم ورکوي څو په راتلونکي کې د وسپنې پټلۍ ستونزې په خپل حل کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر پټنځایونو چاپه وهلې او د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال طالبان او یو پوځي وژل شوي دي. دا خبر پرون دوشنبه د پاکستان پاوز ورکړ. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دوی جنگیالیو په دغه برید کې یو پاکستانی سرتیری وژل دی. پاکستانی طالبانو د ور اوشتي مرجوب په اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی طالبانو په ورستیو کې اوربان پایته ورسو او خپل جنگیالیو ته امر وکړ چې په ټول هیواد کې حکومتي ځواکونه پناه کړي. او د متحده عربی اماراتو رئیس پرون په دوحه کې د قطر له امیر سره وکتل. د متحده عربی اماراتو دولتي خبری آژانس وام راپور ورکړی چې د اماراتو د دولت مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ترمنځ په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او د ورستیو پرمختګونو په اړه خبري وشوه. دا لوبې زلده چې د عربی متحده اماراتو دولت مشر د دواړو خلیجی هیوادونو ترمنځ د اړیکو له څلور کلن ځنډ وروسته دوحې ته سفر کوي. د قطر او اماراتو اړیکې د 2010 کال له جون د 2021 کال تر جنوري پورې د ډیپلوماټیک لاجې په خاطر پرې وي. قطر ته تر سفر یو ورځ مخکې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان په ابوظبی کې د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. که څه هم د نړۍ کوم هیواد تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د عربي نړۍ ځینې هیوادونه له هغې ډلې قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او له کلونو راهیسې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی. نن یکشنبه ده د 1400 مریز کال د قوس 15 او د 2022 میلادي کال د دسمبر 16. د خبرونه زه اسمت څاروان د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوړشي پر زیاتېدو اندیشنه شي. خوای
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهلي او لوړشي ترمنځ یوازنۍ پاتې دیوال دی.
یو شمېر کورنۍ د کور وسایل پلوري رانیون کې وایي
هر څوک چې مال ماترولي وایي شپې ماشومان ته شي نه لرم.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر پر څرګندونو عکس العملونه دوام لري. د موسیقي نړیواله شورا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر هڅي وستایلې.
ان سچ ا ټراجیک مومنت ان د
پداسې یو غمجن وخت کې زه د موسیقي د نړیواله شورا د حقونو د اټل پتوګه ټاکل شوم.
په اورزګان کې خلک د برښنال پرچاوي شکایت لري.
ډیر وخت کې چې کاته د دولت بند کړي ده.
په خوست کې د پوهنتون فارغان وای کار نشي موندلای.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
و بجې او شپږ دقیقې شپې ملګرو ملتو د شمه لپاره لزګونه زرټنه خوراکي مواد درمل او طبي وسایل د افغانستان بیلو بیلو ولسوالیو ته رسول دي. خلک بیا د شمه پر رسیدو د خوراکي موادو او سون توکو له کمی اندیشته شي او د مرستو د ویش له څرنګوالي هم شکایت لري. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچاوای د ژمي لپاره په واتیا ولسوالیو کې 3000 میټریک ټنه خوراکي توکي او په 300 روغتیایي مرکزونو کې 693 میټریک ټنه درمل او طبي وسایل ځای پر ځای کړي. اوچا دوشنبه په یو لړ ټویټونو کې زیاته کړي په ژمي کې د واورې د اورښت له امله په ځانګالو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره د پوره ډاډمنېدو په خاطر لا هم 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او د ژمي ساړه د دغو کورنیو د ژوند شرایط لا پسې خرابوي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP یو چارواکي فیلیپ کروف ازادي راډیو ته ویلي وو چې زیانمنې شوې کورنۍ د ژمي له سختو ستونزو سره مخ دي.
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافی خواړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازنی پاتې دیوال دی.
طبیعي پیښو له هغې ډلې سیلابونو او زلزلو مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا لا پسې شدیده کړې. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې تیر جون یوې زورورې زلزلې سخت تکان ورکړ او زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده، دامګړی له هغو سیمو ده چې اوسېدونکي یې خوړو سرپنا او درملو ته سخته اړتیا لري. د ګیان یو اوسېدونکي عبدالحق نوري ازادي راډیو ته وویل
په ګیان ولسوالۍ کې نسبتا واوره ډېره کېږي او هوا هم یخه ده. کچېری نړیوال بنسټونه او حکومت دیګر ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونکړي، خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي. د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دي.
وخت د طالبانو راتک او د تیر کال په دوبی کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد اقتصاد چې پر بهرنیو مرستو متکی و له کړکېچ سره مخ شو. د بشري مرستو ترڅنګ اوس هم هره میاشت لسګونه میلیون ډالره نقدي مرسته کابل ته رسیږي، خو له دې سره سره بیا هم بېوزلي او لوږه خلک ځوروي.
و موږ ورزل چې ملګرو ملتو د ژمي له خاطره لسګونه زره ټنه خوراکي توکي درمل او طبي وسایل د افغانستان بیلابیل ولسوالیو ته وړي دي. خو په همدې منځ کې یو شمېر افغان کورنۍ د بېوزلۍ له وجې د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کورونو وسایل پلوري. دوی وایي په پلورلو وسایلو خواړه او د کور د تودولو وسایل رانیولې دي.
محمود پروان ولایت کې د شپږ کسیز کورنۍ مشر دی. وای یو کال رئیس وزګار دی او د خپل کورنۍ د خوراکي توکو او نورو اړتیاو پوره کولو لپاره پیسې نه لري. نوموړی له ازادي رادیو سره خبرې کې وویل د اړتیا له مخې خپل د کور د توکو په پلورلو پیل کړی دی.
زموږ اقتصاد ډیر کمزور دی. ما د کور ټولې غالۍ او لوښي خرڅ کړل او په دې پیسو مو د ژمي لپاره یو څه خوراکي توکي او یو څه د سونګ توکي واخیستل.
محمود وای دای اشو خپل د کور توکو په ټیټه بایه و پلوري. ځینې کورنۍ هم وای د پلورلو لپاره څه نه دی پاتې. دغه میرمن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې ولیکم، په کابل کې د 15 کسیز کورنۍ مشري کوي. وای لڅو محدود کور توکو پرته د پلور لپاره نور څه نه دی ورپاتې.
کله نا کله د شتمنو خلکو کورونو ته د جامو د مینځلو لپاره ځم. موږ نور هیڅ نه لرو. یو څو قلمه زاړه د کور توکي پاتې دي، یو زوړ تلویزیون، زوړ یخچال چې څوک په زړو افغانۍ هم نه اخلي.
په ورته وخت کې په کابل کې د زړو توکو د پیرو پلور یو شمېر هټیوال هم تاییدوي چې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله خپل د کورونو توکي پر دوی پلوري او ځینې هم له دې امله چې له هېواده وځي. له دې ډلې عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلتا خلق چه رازی اگه خلق بیچاره خلق مالون راولی چه دیره مجبوره ای هر سوک چه مال ماترالی وایزه دا خرست کم چه ما تشبه ماشومان تا سشه نلرم او غوارم چه او سو دوده ای با واخلم او بیتا چه ده خرسول ده پارا ای سوک نسته چه سوک با واخلی چه زه خرست کم
دای وای دا کورنی تا دیره هقشان پلوری چه ده پیرلو وارد ندی او یا هم ده کاراونی وارد ندی خود ارتیا لمخ د خپل ستونزو د هواری لپاره په لږو پیسو خرڅوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره هم مهاله د بیکارۍ او امنیتي ستونزو له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو شتمنو خرڅلاو او له هېواده وتلو ته اړ شول، او دا کار د دې لامل شو چې یو شمېر خلک خپل د کورونو د توکو پلورلو ته مخه کړي. د نړیوال سازمان د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي. ځینې کورنۍ د ژمي لپاره د خوراکي او سونګ توکي د پیرلو توان هم نه لري، که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي په وار وار ویلي د خلکو اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره کار کوي، خو لیدل کیږي چې له شاوخوا یو نیم کال وروسته هم د خلکو وضعیت عادي حالات ته نه دی راغلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وروستیو څرګندونو ته د پوهنتون یو شمېر استادانو او ځوانانو تون غبرګونونه شولې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې کلونه کلونه زده کړې کړي او د خپلو وړتیاو د لوړولو لپاره کار کړی، خو د لوړو زده کړو وزیر وروستیو خبرو نه هیلي کړې دي. د دې موضوع تفصیل د محمد خاطر پردیس په راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وروستیو څرګندونو ته غبرګونونه نوموړي تازه یوې غونډه ته د وینا پر مهال هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه چولی وي ممتاز کسان یاد کړه. د پوهنتون یو شمېر استادان او ځوانان د نوموړي دې خبرو ناهیلي کړي دي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالوارث راتمان ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې ځوانان خپل راتلونکي ته ناهیلي کوي.
دا ډول بدمرغي خبرې کولای شي چې خطرناک پایلې ولري. دا ډول څرګندونې کولای شي چې د افراطیت فرهنګ ته لمن ووځي. په هر هغه ټولنه کې چې افراطیت ته دا ډول تبلیغ وشي د هغې ټولنې راتلونکی له بده مرغه سمن وي.
په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان هم د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دا ډول څرګندونې د ځوانانو پر روان منفي اغېز کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
داسې اثرات او داسې خبرې د ځوانانو پر مورال باندې منفي اغېز کوي. زموږ هیله دا ده چې هغه کسان چې د دوی سره په ایډیالوژي کې شریک دي او د دوی لپاره یې کار کړی دی هغو ته مرزش قایل سي او دوی په تدریج کې د هغو قدر وکړي، خو پرتله کول یې د تحصیلي کارو سره چې ځوانان مایوس کوي زما په نظر باندې دا بدې اغېزې کوي.
د دغه ځوان په خبره په دې حساسو شرایطو کې باید له دا ډول خبرو ډډه وشي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې یوې غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي
مجاهد چې د سربندۍ کړی دی بیا یو ولسوال دی یا کومندان دی شل کالې په سړیا کې تېر کړي دي، اوس نو تور ته وایي چې امتحان راکړه او هغه حافظ د ټولو مسایلو هم نه دي. نو ګناه خو به دا نه شل کالې د کفارو مقابله کړې ده. د هغو د امتیاز درجه به دا یې چا څومره ډېر مینونه پټاو کړي هغه ډېر ممتاز دی.
موږ هڅه وکړه چې د ندا محمد ندیم د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي نظر واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ځینې څرګندونې کړې وې چې د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې وې.
د اورسکان ولایت وسیدونکو د برښنا پرچاوي او لستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د برښنا ستونزه ژر تر ژره ورته حل کړي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برښنا شته چې د دولتي ادارو په ګډون زرګونه ملکی خلک هم ورڅخه استفاده کوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له تیرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې دولتي برښنا پرې سوې ده چې شاریانه او دولتي کارکونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونو ته ویشل سوی ده. شپې الله په ترینکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي، خو له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې ورباندې برېښنا پرې سوې ده چې د ده پر کاروبار یې هم منفي اغېزې کړي. دی وایي که څه هم د یادې برېښنا بیه لوړه او په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ورکول کېده، خو بیا یې هم غنیمت ګڼي، ځکه د ده په خبره چې څه اندازه یې ستونزې ورهوارولې.
دا برېښنا خو دا ډېر وخت کېږي چې کته ده، کار نه کوي، دولت بنده کړې ده. نو دا خو موږ ولا دلته دوکانو کې زیات دوکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت ته مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پورې دالته وي، بیا نور ماشینان دي موږ نو په برېښنا باندې چلو. اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو، لګښت د جنریټر د ورکو، خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولمو.
په مرکز ترینکوټ ښار کې 1 کیلو واټ برېښنا ښاریانو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزې یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اورزګان ولایت اوسیدونکی د سابونه د کاروبار کوم. د ښار د برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه سپاتې دا د یو څو وخت کېږي، 3-4 میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دی. موږ ډېر سره په ستونزو کې د دې برق سره اکثره وخت زموږ کار د دغه برق سره پاتې.
زما نوم اکبرجان محمدی دی او د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسید. یعنی موږ د برېښنا د برق سره ډېر په ستونزو کې، ځکه چې موږ دا کاروبار کوو. نو هم هغه ګرانه وه چې د چیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و. باید چې موږ د دولت موږ دا خواهش لرو باید چې په هره کمې د برق موږ ته راچیر کړي، ډېر ضرورت موږ ورته لرو.
نوم یې سانلان اقتصادی د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برېښنا چې ده، ځکه دغه برېښنا اورزګان ته راولي، نو دغه به ډېر شي. ځکه
بلخوا د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت مسول ملا صفی الله انعام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی برېښنا پرې سوې ده، خو وایي لامل یې د تیلو نشتوالی دی. انعام زیاتوي چې د تیلو د کمښت ستونزه یوازې په اورزګان کې نه، بلکې د افغانستان په 24 ولایتونو کې موجوده ده، او په خبره یې چې دا ستونزه یې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې. د اورزګان ولایت اوسیدونکي پر افغانستان اوسنی واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برېښنا څخه ورته برېښنا ورکول سي، ځکه د دې په خبره چې د یاد بند د اوبو زیات زیان هم د اورزګان خلکو ته رسیږي، خو باید د برېښنا هم ورکول سي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتوت مشر او بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمست موسیقي د نړیوال شورا لخوا د موسیقي د حقونو د اتل لقب وګاټه. ډاکټر سرمست په 2010 کال د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتوت بنسټ کېښود. دغه انستیتوت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د اصیل موسیقي لسګونه کنسرتونه ورکړي دي. صفي الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
د موسیقي نړیوال شورا انټرنیشنل میوزیک کونسل پرون په یوه اعلامیه کې له ټولې نړۍ د موسیقي د حقونو د اتلانو په توګه د 5 کسانو نومونه اعلان کړل چې په سر کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست نوم راغلی. ډاکټر سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر دی. د موسیقي نړیوالې شورا چې مرکز یې په پاریس کې دی، د نړۍ په کچه د موسیقي د ارزښت لپاره کار کوي او په څه باندې 1.5 هیوادو کې له موسیقي شاوخوا 1000 مرکزونو او بنسټونو سره اړیکې لري. د شورا په اعلامیه کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ناصر سرمست هڅې ستایل شوي او دا یادونه شوې چې څنګه په تیرو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د ژوندي ساتلو لپاره کار وکړ. ډاکټر سرمست د دې لقب د ګټلو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې د موسیقي نړیوال شورا خبر کړی داسې ویلي:
د افغانستان په معاصر تاریخ کې په داسې یو غمجن وخت کې چې ټول ملت په زور غلی شوی، زه د موسیقي د نړیوال شورا د حقونو د اتل په توګه ټاکل شوی یم. دا اقدام ډیر مهم او ارزښتناک دی. دا د موسیقي د حق لپاره د افغانستان د خلکو د مبارزې قدردانی ده.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو پر موسیقي بندیز ولګید او هنرمندان او سندرغاړي یا له هیواده وتښتیدل او یا یې نورو کارو ته مخه کړه. ښاغلي سرمست په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې موسیقي ته اجازه ورکړي.
د افغانستان د خلکو او افغان هنرمندانو په استازیتوب پر تاسو د موسیقي مینوالو هنرمندانو موسیقي مرکزونو اکاډمیو د موسیقي مدافعینو او بشري سازمانونو غږ کوم چې زموږ مبارزې سره یو ځای شي او په افغانستان کې د موسیقي د بندېدو غندنه وکړي او له طالبانو په ګډه وغواړو چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق بیرته ورکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو ورځو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ودانۍ په پوځي مرکز بدله کړه او د موسیقي آلې ورماتې کړې. له هغه وخته د څو میاشتو په موده کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ په څو ډلو کې لومړی قطر او بیا پرتګال ته یوړل شول. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ټال 203 زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ د پرتګال پلازمینه لیزبون کې استوګن شوي.
د دې خبرې مجلې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پوهنتونونو د فارغانو اندیښنې درسره شریکوو او دغه راست د سپورتي میدانونو حال درکوو.
له خبرونو ورآخوا
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د داعش له لوري په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید د مسؤلیت منلو او د طالبانو له لوري په دې تړاو د یوه کس د نیولو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. میل رسپانی په دی باب د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد چوت ته اشاره کرده چی لیکلی دی دوی د پاکستان پر سفارت د حمله عامل نیواله دی. خدایش بیا ویلی چی په دی برید که د دوی دو کسانو لاس درلود. د راست توری په نوم خپرونی بیا د افغان شزو اونجونو پر زیادی دون کستنزو لیکن خپره کرده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه کال چې طالبان پکې د نجونو د تعلیم پر ضد جنگ پراخوي. راستوری په کندوز کې د یو بازار عکس خپور کړی او ورلاندې لیکلی چې د کندوز په دې مارکیټ کې ښځې سودا اخلي. په دوام کې راغلی له کله چې تیر کال طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان ښځو او نجونو په ژوند کې محدودیتونه زیات کړي دي. د ډیرو په نظر افغان نجونو ته تر ټولو بدګذار هغه وخت ورکړل شو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کړې وځنډولې او د نجونو راتلونکی له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوه. راستوري لیکي د طالبانو له بندیزونو سره سره ډېری بیندې او پلرونه او ښوونکي حاضر نه دي چې تسلیم شي. هغوی د نجونو د زده کړو لپاره د نورو لارو په لټه کې دي. خپرونه د زهره وفا په نوم د یوې ښځې کیسه کوي او لیکي کله چې هغې ته د خپلې لور ښوونځی ور په یادېږي له خفګانه یې غونه ځیر شي. زهرې ته هغه ورځې ور په زړه کېږي چې دې او خاوند یې یوازې وچه ډوډۍ خوړه چې د خپلو لونو د زده کړو خرڅ برابر کړی شي، ځکه چې دوی ته د خپلو لونو راتلونکې تر دې ډېره ارزښتناکه وه. خو اوس چې د طالبانو تر واک لاندې نویو واقعیتونو ته ګوري دا فکر ذهن ته ورګرځي چې ممکن هر څه بې فائدې و. راستوري د طالبانو په قولی کې چې نه غواړي د نویمې لسیزې په شان افراطي اقدامات وکړي، خو عملا طالبان د 2021 په اګست کې له واک ته رسېدو راوروسته هر میاشت یو نوی حکم جاری کوي او په تدریج بندیزونه ډېروي. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف وزارت امر وکړ چې ښځې دې پارکونو او تفریح ځایونو ته نه ځي. له دې لا څو ورځې نه وې تېرې چې اعلان یې وکړ ښځې دې سپورتي ځایونو او حمامونو ته نه ځي، سره له دې چې د ښځو سپورتي ځایونه او حمامونه له سړو بیل دي.
په خوست کې هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو او مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغ شوي دي له راتلونکي اندېښنه لري او وایي چې اوس کار په ګرانه ترلاسه کېږي. دوی وایي کورنیو یې د دې لپاره ورباندې 14 کاله زده کړې کړي چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په اوسنیو حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنیو دا هیلې به پوره کړی شي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست کې هغه شمېر ځوانان چې نوي له
پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کېږي او نه په دې ځای کې د ماسټرۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیر سرته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو، مرستندویو بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
نن که یو اړخ ته فارغي د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسؤلیتونو او د نورو زده کړو مسؤلیت عام چوند اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ ځوریږو. یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی، نو په همدې اساس موږ له ټولو مسؤلینو تجارانو هیله دا ده چې زما په ځان کې چې څوک وینم هغه نور زده کړیالان دي، دوی ته د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هلې ځلې دوامدارې وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د اردو ژبې په څانګه کې خپلې زده کړې ترسره کړې وایي کورنۍ دا شپاړس کاله زده کړې د دې لپاره ورباندې وکړې چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه پاره شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړې دي او کومه خوارۍ مو چې کړې دي هغه اباس لاړې نه شي، موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کړو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډېره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسټرۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په راتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې په راتلونکي کې موږ ماسټرۍ وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پوهنتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپلو خبرو کې محصلانو ته په ټینګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مه کوئ او هڅه وکړئ د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړئ.
شیخ زاید پوهنتون رهبری هڅه کړي چې د دې لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د مسره او دکتورا تر کچه ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکي ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږکال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي. د راتلونکي ښوونیز کال لپاره شیخ زاید پوهنتون ته څه باندې 3,000 نوي محصلان بریالي شوي چې د مسؤلینو په وینا یې د نوملیکنې بهیر عملا روان دی.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو د لیدونکو شور او لیوالتیا لا زیاته کړې ده. د دغه پړاو سیالیو هم یوازې یو بل ورځ پاتې. پرون په لومړۍ لوبه کې کرویشیا او جاپان سره مخ شول. جاپانیانو په لومړۍ نیمه کې په پوره قوت سره په مقابل لوبډلې بریدونه وکړل او د یو ګول په وهلو وتوانېدل. کرویشیا هم په دویمه نیمه کې بریدیزه لوبه ترسره کړه او بالاخره لوبه یو مساوي کړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر پایه بل ګول ونه واه. دې لوبډلو یو سل شل دقیقې لوبه وکړه خو د لوبې پایله بالاخره د پنالټي شوټونو په وهلو سره معلومه شوه. د کرویشیا ګول کیپر د جاپانیانو د درې شوټونو دفاع وکړه او خپل لوبډله یې کوارټر فاینل ته ورسوله. جاپان چې د نړیوال جام په دې سیالیو کې یو ښه لوبډله بلل کېده او په خپلو ښو لوبو یې خپلو مینهوالو ته لویې هیلې ورکړې وې، خو په پرونۍ ماتې زرګونه جاپانیانو په لوبغالي کې په سرو سترګو وژړل. د ورځې دویمه لوبه چې د کابل پر مهال د شپې 11:30 بجې ترسره شوه، برازیل بیا په ډېرې اسانۍ سره سویلي کوریا ته 4-1 ماتې ورکړه. دی لوبې ته د برازیلي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی نیمار هم د ټپونو تر رغېدو وروسته راستون شوی و چې د لوبې د اولې نیمې په 13 دقیقه کې دویم ګول وکړ. برازیل د لوبي په لومړۍ برخه کې په پوره قوت سره بریدونه وکړل او د څلور ګولونو په واهلو وتوانېدل. د دویمې نیمې پر مهال هم د سویلي کوریا په ګول ډیر زیات بریدونه ترسره کړل خو ګول یې ونه کړای شو. سویلي کوریا د لوبي په شپږمه دقیقه کې یو ګول وکړ خو د دوی د لوبي انداز ښودل چې نور په نړیوال جام کې د دوی سفر هم پای ته رسیدلی دی. د دې ورځې ګټونکي لوبډلې برازیل او کرویشیا به د ډسمبر میاشتې په نهمه نیټه په کوارټر فاینل کې سره مخ شي. د یادول ده چې د شپاړس غوره لوبډلو پړاو وروستۍ دوه لوبې نن د مراکش او اسپانیا او دویمه لوبه د پرتګال او سویس ترمنځ ترسره کیږي.